تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خبرونه مو د یو سات لپاره ده چې دوه اونیز پروګرامونه یې یوه برخه جوړوي د لوبل میدان او د ګوړې اچار د خبرونې په راپورونه کې چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. په پیل کې خبرونه چې مرزی احمد زیل ولی
سر کې د مهمو خبرونو سرتګي د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسول دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. په کونړ کې د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټو حملو په بریدونو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي او د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسول دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالی منابع پیدا کړي. اشرف غنی د خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره تیر ورځ په جلا غونډو کې کړی ده. د جمهوریت سره د ویان مرسل سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان ولسمشر ویل چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په سم او شفاف ډول ترسره کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 80 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د دې کمیسیون مشر ویلي چې نړیوالو هم په پرې خپل مرستې بندې کړې دي. د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستندوی هیوادونو او مؤسسو د مالي مرستو د بندولو یو عمده دلیل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه عملي کېدل ښودل شوی چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې ده. د اوسنۍ ولسي جرګې کار سهم یو اونۍ وروسته یعنی د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشر ویلي چې تر ټاکلې نیټې به د دې ولسي جرګې سرنوشت معلوم کړي او هم به د نوې جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه وټاکي. د فراه ولی وایي چې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ شوي دي. محمد اسف ننګ ازادي رادیو ته وویل چې پرون د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې نه وسلوال مخالفین ووژل شول. خاغلی ننګ زیاته کړه چې په پشترود ولسوالۍ کې کله ناکله نښتې دوام لري. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادا کړي چې په دغو نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي. د کونړ امنیه قماندان په دې ولایت کې له دیشو څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه طالبان د شنبې د ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې ووژل شول. د سید خیل په وینا د غلوتکو په دانګام او وټپور ولسوالیو کې د سختدریزو وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړه چې د ډیرو وسلوالو مړي سوځېدلې او د پیژندنې وړ نه دي. او د هم د زینو بهرنۍ اثارو پر وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. د خبره د یکشمې په ورځ یو لوړپوړي چارواکي کړي او هغه هم په یو دولتي مکتوب کې افشا شوې ده دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کورنۍ چارو د وزیر هغې ژمنې چې ویلي وو مرستندویه ډله به ځپي د نړیوالو مرستندویانو اندېښنې راولاړې کړې وې. پاکستاني چارواکو د جون په 11 سیمه د ماشومان د ساتنې د نړیوالې خیریه مؤسسې دفترونه وتړل. یو ورځ وروسته د کورنۍ چارو وزیر یو شمیر خیریه مؤسسې د پاکستان له قوانینو څخه په سرغړونو تورن کړي او ویل چې دغه مؤسسې به وتړل شي. هغه نه د دغو مؤسسو نوم واخیست او نه هم د هغو قوانینو چې د ورته اشاره وکړه. د حکومت په یو مکتوب کې چې محرم بلل شوی او کاپی د جون په 12مه رویټرز لیدلې، د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی. د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط هم اسوسییټډ پریس اژانس د حکومت د پریکړې په اړه زیات څه نه دی ویلي. د پاکستان لپاره د سیف د چلډرن ویان سعید احمد ویل دوی د دغه پریکړې په اړه له حکومت څخه هیڅ څه نه دی اوریدلي. سیف د چلډرن ان له هغه پاکستانی ډاکټر سره تړلې و چې د سی آی ای لخوا ګمارل شوی و چې د اوسامه بن لادن په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د هغه د همکاري په نتیجه کې نوموړی پېپټابارت کې ووژل شو. د امریکا پوځوي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو خارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایی بریدونه کړی دي. ضربتي ګډو ځواکونو د یک شمې پرزویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ، سکواترونه، ماشينګنې او تونلونه لمنځه وړل شوي او د اسلامي دولت یا د ایش تکتیکی ډلې د توغندیو او توپونو د توغولو مرکزونه په نښه شوي دي. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویل چې دغه بریدونه موصل ته نږدې سنجار، تلفر، بایچی، فلوجه، بغدادی او مخمور باندې شویدی. د یو بل خبر لمخې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غرس په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف پنهخه کړی دی. د غرس کوردی چرواکي او یو سارون کې ډلې پرون خبر ورکړ چې د سوری کوردی ځواکونو د ترکیه پولې ته نږدې د سوری د هغه ستراتیژیک خرګوډي په لمنو کې سنگرونه نیولې چې د سوری د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. چرواکو ویل کوردی ځواکونو د خپل متحدینو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوای بریدونو په ملتیا د تل ابیس خارګوري پر لوري تهاجمي عملیات سخت کړی دي. دغه خار د اسلامي دولت لپاره ځکه مهم بلل کیږي چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له گاوند ترکی څخه نوی وسلوال لومړی همدی خارته ننوځي. او د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سخدریز مختار بل مختار هوایی برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پرونه وخت دیو امریکایي الوتکې لخوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت ویلي چې بل مختار او نور سخدریز وسلوال په اجبدیا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. امریکا دفاع وزارت ویل چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده په خوانی غړی او د افریقا په شمال ویدیس کې په القاعده پورې د تړلې المرابطون سازمان عملیاتي مشر دی. د 2013 کال کې د الجزائر د غازو په تاسیساتو کې د وی خونړی حمله په طرح تورن شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل درې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په راپورونه کې ورچی افغان ولسمشر یو ور بیاج منو کړ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د بدغیس وکیلان شکایت کوي چې د دې ولایت د حلقوي سړک د جوړولو کارونه له دریو کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي، خو د فواید عامه وزارت یو چارواکی وایي په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول وینې ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. د خوست چارواکي وایي د وسلولو پر ضد اقدامات روان دي.
موږ خپل عملیات ترسره کوي، د اوس هم نن هم د تاسو راغیم په اکثره ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدان په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو ستاسو د خپلې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
خو اوس د خپلې لړۍ درخکاره کوم
نو آرام به پاتې شي.
ولی
زکه چې د ډیرو وهلو تکي تور یو وخت دی
اله تخته چې پولیسان راغلي.
وای وای وای
ترې ولو صبح جو نور مسائل هم چیرو. دا افغانستان ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د ولس جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی دغه راز ویلي چې دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالي سرچینې پیدا کړي. د ولسی جرګې کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. جزئیات له نوریاس نوري نوري.
څه کم یوه اونۍ وروسته د اوسنۍ ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسیږي، خو تر اوسه د دې جرګې د نوي غړو د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته به اوسنۍ ولسی جرګه خپل کار ته دوام ورکوي او کنه. خو د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره سلا مشوره وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور افغانستان بر تعیین کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرګه ته
د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي، خو زیاته کړه چې مخکې له دې باید د امنیتي، تخنیکی او سیاسي چارو په اړه یو ګډ دریز رامنځته شي، په دې معنی چې په انتخاباتو کې ښکېلو ټولو کسانو سره خبرې اترې وشي، د دغې مهمې پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب د هغوی نظرونه وپوښتل شي ترڅو یوه حل لاره پیدا شي. د هاشمی په وینا جمهور رئیس د ژمنه د شنبې په ورځ د هیواد له سیاسي څیرو د مدني ټولنې له غړو، حقوق پوهانو او د انتخاباتو د کمیسیونونو له غړو سره په ځانګړو غونډو کې وکړه. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسی جرګې کاري موده په 5 کال د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې ولسی جرګه په کار پیل کوي. د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسی جرګې انتخابات مخکې له دې چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي له 1.5 ورځو مخکې ترسره کیږي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ښاغلی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د تفسیر مسأله سترې محکمې ته وړاندې شوې ده. د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي وحدت د حکومت د موافقه یول مهمو مادو څخه ده. د دغه مادې نه عملي کېدل یو له عمده عملونو څخه ګڼل کیږي چې نړیوال ټولنې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره خپل مالی مرستې بندې کړي او له مالی پلوه د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لګښتونه نه دي تامین شوي. ولسمشر د شنبې د ورځې د غونډې ګډونوالو ته ویلي چې هڅه کوي دغه انتخاباتو لګښتونه پوره کړي. به همدې جمهوری ریاست دی ویان مرستیال
رئیس جمهور گفت که مسئولیت دولت افغانستان است تا منابع مالی
د افغانستان ولسمشر ویل چې د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي او زیاته کړي چې د ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تضمین او هغه په درست او شفاف ډول ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د انتخاباتو له کمیسیون څخه د نږدې زرو مسلکي کارکونکو وتل د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې بل ستونزه بلل کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل په حقیقت کې د هغه کسانو چې تخصص بیخي ترلاسه کړی و د پیسو او بودیجې د نشټوالي له امله په دې وروستیو کې دوی له کاره وایستل شول او که چیرې دوی بېرته ګمارل کیږي دا به یوه اوږده پروسه وي چې ډېر وخت غواړي. په دې خاطر ویلی شم چې انتخابات سخت زیات شاته وغورځېدل او نشو کولی چې هغه په دې نږدې وختونو کې ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ناامنۍ او زیاتوالی د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه بله ستونزه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې 12 ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نورالحق علومي زیاته کړې چې نور 9 ولایتونه له متوسط امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
د نوریاس نوری پر رپورټ کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د ولسی جرګې شپاړسمه کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته پای ته رسیږي. پولیس جرګې کې د بادغیس استاد شکایت کوي چې له دې ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک چارې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټاپه ولاړې دي. دوی وایي د سړک جوړونې قراردادي کمپنۍ سره له دې چې په میلیونونو ډالر اخیستي خو د پروژې له کار یې لاس اخیستی او حکومت هم سر نه پسې ګرځوي. خان محمد سیند پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي انتقاد کوي چې حکومت له دې ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک جوړولو ته اقدام نه کوي. دوی وایي د دې سړک د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوی خو تر اوسه یوازې 10% کار هم نه دی بشپړ شوی. د ولسی جرګې غړي وایي له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د یاد سړک د جوړولو چارې په ټپه ولاړې دي. د ولسی جرګې غړی منورشاه بهادری وایي
بحث پروژه های سرک سازی در افغانستان متوقف شده.
په افغانستان کې د سرک جوړونې ځینې پروژې په ټپه ولاړې دي. د بادغیس د حلقوي سرک 125 میلیون ډالر خوړل شوی، خو په خواشینۍ سره چې هیچا یې پر وړاندې غږ پورته نه کړ. مربوط وزارت ولې په دې اړه جدي عمل نه کوي؟
د بادغیس ولایت د خلکو یو بل استازي صفیه ایماق پر حکومت تاکید کوي چې د حلقوي سړک قراردادي کمپنۍ د حاضر کړي چې خپل چارې پیل کړي. مرمن ایماق وایي چې د دې پروژې د ځنډ له امله دی مسؤلین وپوښتل شي.
موزی سرک حلقوي پروژې ساده نه، ای بالاتر از 500
د حلقوي سړک پروژه ساده پروژه نه ده. په دې پروژه شاوخوا 1500 میلیون ډالر لګښت راځي. زما وړاندیز دا دی چې د دې پروژې مسؤلین دې راوغوښتل شي او پوښتنه دې ورڅخه وشي.
له بادغیسه تیریدونکی حلقوي سړک چې له بادغیسه تر هراته شاوخوا 280 کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد 12 غربي او شمالي ولایتونه سره نښلولی شي. د دې سړک د جوړولو تړون 3 کاله د مخه له یوې افغاني امریکایي کمپنۍ سره شوی دی. د دې پروژې مالی لګښت سکم 400 میلیونه ډالر دی او په پام کې و چې په 400 کلونو کې بشپړ شي. مسؤلین وایي د سړک جوړولو ټول لګښت نړیوال بانک په غاړه اخیستی دی. خلک وایي پر دې سړک کابو 10% کار شوی، خو په وروستیو کلونو کې د کار د ځنډیدو له امله لږ څه جوړ شوی سړک هم بیرته خراب شو. افغان سوداګر وایي د دې سړک له جوړېدو سره به د هیواد د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او د تجارتي مالونو لیږ رالیږ آسان شي. د حلقوي سړک په اړه یو انتقاد دا دی چې یو اندازه پیسې قراردادیانو تختولې دي. په عین وخت کې د فائدامې وزارت وایي چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نوی عملي پرمختګ نه دی شوی، خو له قراردادي کمپنۍ سره جدي مذاکرات روان دي. د فائدامې د وزارت تخنیکی مرستیال انجینیر نورګل منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تازه خبره تر اوسه نه ده، مګر دوام لري چې موږ په لاکلې او نتیجې ته ورسیږو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی معیاري سړکونه د هیواد د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي او تاکید کوي چې د دې سکتور چارې د ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان زرګونو کیلومترو معیاري سړکونو ته ضرورت لري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یوازې د بادغیس حلقوي سړک نه، بلکې د سړک جوړونې ځینې پروژې د هیواد په نورو سیمو کې هم په ټپه ولاړې دي. د فائدامې وزارت وایي د سړک جوړونې د پروژو د ځنډیدو یوازینی علت د هیواد په ځینو سیمو کې ناامني ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول ویني ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې د ویني ورکولو کمپاین پیل شوی دی. دغه راز په نورستان کې د سړک بندېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. اخوا په خوست ولایت کې پوځي عملیات روان دي. خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین ته غوښتو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د ولسی جرګې د انتخاباتو زندیدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپلواکي رسپانو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایی رئیس غواړي چې د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسی جرګه کې ځای پر ځای کړي، څو د اجرایی ریاست څوکۍ په صدر اعظم یې بدل کړي. لیکوال ویلي بل ورته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله د صدر اعظم مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسی جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړي ده. سرنوشت خپلواکي ورسپان بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه ستره محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر پر رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه نه امنی او بل هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یو خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د ستر محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هر پریکړه د اساسي قانون پر رڼا کې وشي. په سر مقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخستل شوې چې ویلي دي اجازه به ورنکړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
په کابل کې ځینې ناروغان وایي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینې نه ورکول کیږي. هغوی ازادي رادیو ته ویل چې د وینې ناروغان روغتون ته د وینې اخیستلو لپاره مراجعه کوي، نو د روغتونونو مسؤلین په مختلفو بهانو د وینې لورکړې ډاټا کوي. په عین حال کې د وینې مرکزی بانک دا یو ناوړه عمل ګڼي. نور حال مرزی احمد زیرا کوي.
کسام د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په مرکز او ولایتونو کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړی، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې په مختلفو پلمو ناروغانو ته وینې نه ورکول کیږي. هغوی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ځینو ماشومانو پلرونه حتی د موټرو د کرایې توان نه لري، خو کله چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي نو ناروغانو ته وینې نه ورکول کیږي. عبدالله محمدی هغه کس دی چې دوه ماشومان په تلسمیا ناروغي اخته دي او ماشمان په هرې اونۍ کې ویني اخیستو ته اړتیا لري.
نمیاره مې برند می شفاخانه میوان خونه
میګاړه میوان د خپل مستوي له لاسو بجو وروسته مشتاق مراولې چې وینه نو ورته زرقو او مجلش پښو څخه زیاتو کسانو ته د ویني پانه نو ورکو. له کاپیسا میدان وردګو او غزنی څخه دلته ناروغان راولي. پرون دلته له لوګر څخه یو کس راغلی او دوه زمانه په دغه ناروغي اخته و. یو ته د ویني لپاره پانه ورکړه او بل ته نو ورکړي. د همدې کا پتی مشکلات ډیر زیات دي.
خغلی محمدی ویل چې و اونې خپل یو زوی او بل اونې خپل بل زوی روختون ته دی وینې اخیستلو لپاره بیاي، خو د دولتي روختونونو ډاکټران تل دی وینې لور کول ډډه کوي. بلور ته د حاجی حسین خیل یو لور او یو زوی هم دی وینې د کموالی ناروغي لري. نموړی هم په دولتي روختونونو کې دغه سنځه تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
بسیاری از جواب خون منفي ضرورت دره نه غفته
ډېرې دغه کسان منفي وینې ته اړتیا لري. راځي دغه تل ګرځي خوینه نسی پیدا کولای. زموږ څنګه ته د میوان روختون دی لښ پښو څخه زیاتو کسانو ته پرچانه ورکوي او وایي چې موږ ځاین لرو. زموږ ماشومان د تلسمیا ناروغي لري او وینه نسی جوړولای. وجلې ولس کلونو څخه د ستونز لرو. یو ته مو تر وکلنې وینه ورکړه خو بیا مرسو. دا مو دوه ماشوم دی. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه د لارې کراینه لري چې خپل ماشومان روختون ته ویسي.
د دوی په سیر سلګونه نور بیوزله کسان هر ورځ لری پرتو ولایتونو څخه مرکز کابل تراسي، خو د دولتي روغتونونو مسولین ورڅخه پیسې اخلي. خلک په داسې حال کې لږه ستونزې نه شکایت کوي چې د جون څور لسمه نیټه د وینې ورکولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د وینې د مرکزی بانک مسولین وایي چې وینه په ټولو دولتي روغتونونو کې د ناروغو کسانو لپاره په وړیا ډول توزیع کیږي. د وینې د مرکزی بانک مشر احمد مسعود رحماني ویل په هغه صورت کې چې په دولتي روغتونونو کې اړو ناروغانو ته وینه ورنکړل شي، نو ناروغان باید دغه ستونزه له دوی سره شریک کړي.
پر شفاخانه خصوصي مناسب مریض یک مقدار چارج میکنه.
خصوصي روغتونونو کې د یوې اندازې پیسو په مقابل کې وینه ورکول کیږي. هغه وینه چې په دولتي روغتون کې ورکول کیږي غواړم په اړه توضیحات ورکړم چې څلور ډوله وینه ده: ای بی او صفر. وینه هم تر 15 ورځې پورې ساتل کېدای شي. په داسې حالت کې اړینه ده چې خلک دوامدار راسي او په دې برخه کې ونډه واخلي. موږ 50% وینه پر رضاکارانه شکل د 50% لپاره ضرورت پیښیږي چې د ناروغ د کورنۍ له غړو څخه تر لاسه کړو.
خغلی رحمانی د غرض ویل کسان د تیر کلونو په پرتله هغه کسان چې وینې ورکوي شمیر زیات شوی، خو بیا هم ضرورت دی چې او شمیر زیات کسان د وینې ورکول په پروسه کې ګډون وکړي. د خغلی رحمانی په خبره کومه وینه چې د کمپاینونو پر مهال اخیستل کیږي، نو هغه وینه له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو، هغه خزینه چې د ولادت پر مهال خوندیزی لري او د جګړو ټپیانو ته ورکول کیږي. د وینې د مرکزی بانک د معلوماتو لمخې افغان سنتر وسو وی زراغه کسان ثبت کړي چې وینې ورکړي چې په غو کې شپږ نوي فیصد نارینه او پاتینوري خزینه دي.
په کابل کې یو شمیر ناروغان شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې رضاکار غړو د تلسمیا ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کمپاین پیل کړی چې د رواني اونۍ تر پایه به دوام وکړي. له جلال آباد شمه محمود شنواری رپورت لري.
دا د سلیم په نامه د هغه وکلن ماشوم خبرې دي چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دی او هر میاشت د بل انسان لورینې ته سترګې دي. دی په دې پوهیږي که څوک وینه ور نه کړي نور دی د ژوند کولو حق نه لري، ځکه خو سلیم د یکشنبې په ورځ د وینې ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې ورکولو د کمپاین پر مهال په خواره خوله چې رنګ یې تک تور اغوښتی و له خلکو وغوښتل چې دی د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دی او وینه ورکړي. دغه ماشوم په خپله تنکۍ خوله ازادي راډیو ته وویل چې د ده خور هم د تلسیمیا په ناروغۍ اخته وه او هغه مړه شوه. د ده په څېره کې مایوسي لورای ښکاري، خو بیا هم دی غواړي چې څو شپې له خپل مور او پلار سره نږدې اوسي. په همدې خاطر ځان لپاره د وینې غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د ده په څېر په سلګونو نور تنکي ماشومان هم د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي چې د 15 ورځو په موده کې او ځینې بیا د یوې میاشتې په موده کې تازه وینې ته اړتیا لري. د ژوند خیریه ټولنې رضاکاره غړي وایي دوی په همدې خاطر چې د تلسیمیا او نورو عاجلو ناروغانو لپاره په وخت سره تازه وینه ورته پیدا کړي، د تیرو اوو میاشتو راهیسې له یو شمېر نورو خیریه بنسټونو سره په همغږۍ د وینې ورکړې او ژوند وژغورې تر نامه لاندې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او په سلګونو خلک یې دې ته اړ کړي چې وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. د دې خیریه ټولنې په استازولۍ اکرام الله اکرام وویل دا چې د جون د میاشتې 14 د وینې ورکولو نړیوالې ورځې سره برابره ده، دوی دغه ورځ د وینې ورکولو په کمپاین پرانیسته او تر روژې میاشتې پورې به دا کمپاین دوام وکړي.
مونږ دغه ورځ د وینې په ورکړې سره ولمانځله، زموږ لسګونه رضاکاران راغله دلته وینه ورکړه او وینه جمع کړه. زموږ رضاکاران به کله چې روژه پیل کېږي تر هغې پورې به راځي، هره ورځ به دلته راځي وینه به ورکوي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د دغو خیریه بنسټونو فعالیت چې عاجلو ناروغانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې کار کوي ګټور وباله او په خبرې د وینې د کمبودۍ په برخه کې ډېرې ستونزې ورسره وارې شوې دي.
چون تاسو به سره ملونه د روژې مبارکه میاشت روان ده او موږ په دې حوزه کې او په دې ولایت کې زیات شمېر داسې مریضان لرو چې هغه د تلسیم په ناروغۍ باندې اخته دي او د روژې په مبارکه میاشت چون ګرمي زیاته ده بیا دغه ناروغان ته د وینې ورکوونکي یا ډونران چې کمیږي، نو دغه کمپاین چې څو د روژې تر میاشت پورې به ادامه پیدا کوي زموږ دغه ناروغانو په تداوي کې چې په تلسیم اخته دي د هغې مشمول تداوي کې به انشاءالله موږ سره ډېره مرسته وکړي.
د ویلو دا څه باندې لس خیریه بنسټونه په ننګرهار کې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي او د خپلو رضاکاره غړو پر مټې په ټولنه کې اړمنو خلکو سره د مرستې دود ژوندی کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سردار محمد له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په لیري پرتو سیمو کې سړکونه کندو کفر دي، هله د دولتي چارواکي دغه سړکونه ورغوي. کوچۍ له خوسته په خوست ښار کې غله زیات سوي دي، له کوچیانو یې څو موټره تښتولي دي. پرون یې هم د تورو اوبو په سیمه کې یو سراچه ډوله موټر غلا کړي. له دولته د لویو لارو د ساتلو هیله کوو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې د اوبو کم بند نسته، دلته باید یو لوی بند جوړ سي چې ټوله ولسوالۍ بور سره آباده سي. بلوت صفای له کونړه ولسمشر محمد اشرف غنی دي تر هڅه مخکې د امن د چنګښت غم خوري، د ولسی جرګې وکیلان یوازې د خلکو حقونه خوري. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمانه لیکلي د اوسنی ولسی جرګې موده دي تمدید سي، ځکه اوسنی وکیلان که وزګار سول خلکو او هیواد ته ستونزې جوړوي. محمد وایس له هلمند چارواکي باید د ولسی جرګې انتخاباتو ته ژر تر ژره زمینه برابره کړي. حبیب له روزګانه یو میاشت کېږي چې د ګیزاب ولسوالۍ او د ولایت د مرکز ترمنځ غځېدلی سړک د ترافیکو پر مخ باندې. زین الله له پکتیکا زموږ د سیمې چارواکي په بیلابیلو نشو اخته دي، دوی به خدمت څنګه کوي؟
دا وستا سوزنی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. تاسو ازادي رادیو ته ورسئ چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام تر 2 بجو وروسته هر ورځ پر همدغه غوڅپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې د تلرو ورزشي پروګرام د لوبول میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار د غرض په یو مرکه کې اوري چې په خوست ولایت کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو کسانو ته زیات زیانونه اړولي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
په دې خبرونه کې دا راپور هم لرو چې د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د وایګل ولسوالۍ یو لاره د وسلوالو کسانو لخوا د خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دې مسلې خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړې دي. د غرض 219 پروګرامونه هم درته لرو، خو اوس 3:30 بجې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. اشرف غني دا خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره تېره ورځ په جلا غونډې کې کړې ده. په کونړ کې د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. د خبره د یک شمې پورا یو لوړ پوړي چارواکي کړي. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. همدارس د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختریز مختار بل مختار هوایی برید کړی دی. د امریکا د پوځ وزارت وایي چې دغه حمله پرونه وخت د وی امریکایي الوتکې له خوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې. او په مولدوویا کې خلکو پرون په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یوه آزموینه بلل کیږي چې آیا د هیواد له اروپا سره یو ځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان ورنږدې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدې. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلې سي چې ادرس دې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم در سره خوشاله یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونې کې برخه واخلي. ادرس دې facebook.com/azadiradio. د نورستان د وان تولس ولي اړوند د ارنست او وایګل سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د خلکو پوړان افغان ځواکونو لاره تړلې ده. دوی وایي چې د لارې تړل کېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل درو هله انوري په رپورت کې.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ارنس کلی اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسداباد ته راغلي وایي درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونو د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې وایګل او ورنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
گاڑی بند شوې ده او په دې وجه باندې دا موږ پیاده راځو.
گاڑی چا بند کړې دي؟
گاڑی خدای سي هلته په دمنته شو او څه کسان دا وایګل کې وژل شو او بیرته چې دنه د حکومت چې دنه گاڑی بند کړه او په دې لامل به هی موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندې دوه په وجه ناروغانو سره درې ساعته په خو مزل کړي دي او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد ته را رسول دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې ستر وان پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشمان او نور مریضان په دې لامل وان پورې څومره چې بر کلی دا ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وای روزه هم را ورسېدا او د سرک تړل کې دوه لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لار خلاصه نشي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله، خو وی ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوال او طالبان څو تنه پارن څو ویګل کې دولت سره د همکاري په تورو وشل اوس ته وشل شو. کسان خپلوان وای چې سړک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان او غرنۍ او لری پروت ولایت ته چې ډیر سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکو د غنوستون سر لاس وګری واندی.
په دې وروستیو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلولو لخوا ډله ییزې حملې وسوې. د همدې مسلې په باب نجیب الله الوخیل د دې ولایت له امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د وسلولو لخوا وروستیو ډله ییزو بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغېز کړی.
په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وزمایو په ټولو ساحو کې، مګرم ملي امنیتی ځواکونو وتوانېدل چې د خپل خاورې د خپل خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تانې مساخیر او ځاځي میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته حکومت پوستا یا ساحه وسلوالو لاسته نه درلودلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره په هجومي او ډېر په قوت سره په اکثریت ځای باندې حملې وکړې، په مساخیر ولسوالۍ کې حملې وکړې، په ځاځي میدان ولسوالۍ باندې حملې وکړې، بابرک تانې په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي کونو د خوست په ولایت کې البته یو شی چې قابل دی ذکر دی باید وایم چې د خوست قهرمان په وطن مین ولس د خپل امنیتی ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپل خاور د خپل وطن نه دفاع وکوله چې نمونه او مثالونه زر تر وړای شمه. دوی زمون سره کلک ولاړ دي په ګډه د خپل وطن او د خپل خلکو دفاع کړی ده.
په دې ورسته کې منګل میشتو سیمو په ځنګل ډول مساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنگیالیو د تحرکات د ډېر دوه پاړه خبرې کیږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟
ما مخکې هم ویل چې دښمن په ټول قوت سره د مساخیر په ولسوالۍ باندې تهاجمي حمله وکړه. دوی ونه توانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل. زموږ د ځواکونو لخوا طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لار لري هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هیڅ شی په لاس نه وړل غیر دنه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی اوسیپی کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و. موږ په مساخلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه یې درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې. او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 140 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتي پلان چې ترتیبیږي د غل مخې د خوست په اکثریت ولسوالیو کې موږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو راغیږم په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
د خوست امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت و چې د ازادي رادیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې درته لرو. د غرض د ګوړی اچار تفریحي پروګرام هم اوریدل سي. خو تر هغه مخکې چې د تفریحي پروګرام پایل سي سپورټي پروګرام سره واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لارې د سپورت نړۍ مهم راپورونه او مرکه اوري. دغه پروګرام په اونۍ کې دوه وار خبريږي، یو وار د دوشنبه ورځ او بل وار هم د پنځشنبه په ورځ. په اوسنی پروګرام کې د افغانستان د کونګ فو د ملي ټیم لپاره به انتخابي سیالیو مرکه اوري، او همدارس د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په اړه درته ریپورت خبريږي. بلومړي سر کې بعد افغانستان د کونګ فو د ملي فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه درته خبره کړو. د افغانستان د کونګ فو فدراسیون د ملي ټیم د انتخاب لپاره 22 لوبغاړي له 200 لوبغاړو څخه انتخاب کړل. البته دوی د یو لړ سیالیو په لړ کې ملي ټیم ته انتخاب شوې دي. خدای چې په دې اړه د افغانستان د کونګ فو فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه د الیاس سالی نوارو. دا
سیالي انتخاب ټیم ملي و چې موږ غوښته چې تیاری کې د 28 ولایتونو ګرانو سره غلی وو، او د خپل منځ کې مسابقه وکړو. د دې مسابقې نتیجه تاسو چې موږ وکولای شو چې دوه ډیرش ښه تکړه ځوانانو د کانفرم ملي ټیم ته انتخاب وکړو.
یوسف صاحب، د دې سیالو ارزښ څه دی؟
د دې سیالو ارزښ دا دی چې هر پدراستون چې په افغانستان یا په هر مملکت فعالیت کوي هغه هرو مرو باید خپل ته یو ملي ټیم ولري، چې دا ملي ټیم کولای شي چې مثلا هر کله چې دا ټیم غوښته چې بهر ته وځي دا فقط یوازې د ملي ټیم ځوانان کولای شي چې مثلا بهر ته وځي، او هغه ټیم هغه وخت ملي دی چې مثلا ټول هغه مملکت افراد خپل ځان هلته وویني. لکه چې مونږ د اوس اته ویشت ولایتونه حتی د شغنان ولسوالۍ دلته خلک راغلي وو، د غور، د قندهار، پکتیا، فراه، خوست، ګردیز، پکتیکا، جلال آباد، همدغسې لغمان او پنجشیر، تخار، ټولو د اته ویشت ولایتونه دلته راغلي وو. دا خپله یو دا اته ویشت ولایتونه و چې دلته مې دلته مسابقه وکړه او خپل منځو کې مسابقه وکړه وکړو. دا یو کوم شی چې مثلا هغه نه چې مسابقه تمام شو د ټولو ولایتونو فقط د 20 ځوانان خپل ځان په ټیم ملي باندې ورسوله.
یوسف صاحب، تاسو ویل چې په دې مسابقه کې د 28 ولایتونو لوبغاړي راغلي او دلته کابل کې د لوبو لپاره، د دې معنی دا دی چې دا ملي سیالي دی، یو ملي فدراسیون ده او ډېر لوبغاړي اشتراک هم کوي او ډېر تاریخچه هم لري. د دې ټولو شایانو په پام نیولې سره ستاسو غوښتنه د مقامات نسیدي؟
زه ته دومره وایم چې زه د ځان نه کوم توقع نه لرم چې هغه خپل غوړي خپل ورزشکارانو کې په خپل ولایتو کې کوم تشویق وکړي، هغه د هغه وظیفه هم زه خپل دا دعوت نکوم، ځکه چې یو ورزشکار خپل د غرور لري چې هغه نو غریز خپل لاس چاته د درازو کې چې ماته کومک مرسته وکړي یا دا وکړي، اما که خپل څوک دا مرسته کوي هغه په هغه خپل باندې اړیکه لري. اما زما توقع دا دی چې د تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک داسې یو سړی وګرځي چې هغه خپله ورزشکاري، نه چې داسې یو سړی چې لکه تر اوسه پورې نه پوهېږي مثلا تربیت بدني سپورت د یو مملکت په کومه ساحه کې فعالیت کوي. زما نظر دا دی چې مثلا تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک هدف دا دی چې مثلا د وطن ته افتخارات راوړي. دا افتخارات هغه څوک راوړی شي چې مثلا خپله مسلکي او متاسفانه اوس تربیت بدني سپورت کمیټې ملي المپیک داسې مسلکي سره چې هغه خپله ورزشکاري هغه خپله وکولای شي چې مثلا ورزشکارانو ته طرح او برنامه ورکړي هغه سره نشته. زه فقط یوازې غواړم چې مثلا دولت په دې باندې ښه توجه وکړي. یو څوک باید دلته اوس مثلا تربیت بدني سپورت سرپرست لري، باید یو کس دلته راولېږي چې هغه خپله ورزشکار وي او مسلکی چې وکولای شي چې مثلا دا ورزش خو مدیریت وکړي.
ستاسو برنامه، ستاسو راتلونکي برنامه دی کونګ فو فدراسیون لپاره سي دي؟
زما خو برنامه دا دی چې مثلا مخکې خو بخیر نه چې مونږ دا د ټیم ملي مسابقه ونیسو، مونږ د کابل لیگ برتر کابل کلبونه ونیوله، پس هغه مثلا دوه هفته پس هغه مونږ اوس مثلا د ټیم ملي مسابقه واخیسته، او پس د ورځې مبارک نه مونږ غواړو چې د ځوانان او نو ځوانان لیک کابل په ستا کې ونیسو، او هم دا د لیک په ولایتو کې هم د سپرش ورکړو چې پاس دا غینه ځکه چې فقط یوازې لیک کولای شي مسابقه دی لیک کولای شي چې مثلا دا سپورت رشت او انکشاف فقط یوازې دا مسابقه دی کې د مؤثر کېږي. پاس دا غینه مثلا هر وخت چې مثلا دا مراحل تیر وکړي دا کولای شي مثلا هر کله چې په هڅه ځي یا دا غنه د بهر نه افغانستان ته افتخارات وروړي. که یو ورزش دلته کوم برنامه ولري فکر نه کوم چې په بهر کې دا وکولای شي چې مثلا خپل وطن ته افتخارات کمای وکړي.
اوس هم راځو د ریپورت په لور. د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې او هدف یې د کابل د نجونو د والیبال د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ابراهیم صافی د لوبو ته ورغلی او دا ریپورت یې جوړ کړی.
د انجونو د والیبال ملي او د کابل منتخب ټیمونو ته د غوره لوبغاړو د انتخاب د سیالیو په لومړۍ لوبه کې کاردان د سری میاشتې ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې د بدني روزنې د ریاست په جمنازیم کې ترسره شوه د کاردان ټیم 28 امتیاز خپل کړي، حال دا چې د سری میاشتې ټیم یوازې 26 امتیازونه ترلاسه کړی شول. د کاردان ټیم یو لوبغاړی دنیا وایي دوی خوښ دي چې په دې ډول لوبو کې برخه اخلي او هڅه به وکړي چې ښې لوبې وکړي.
خیلی خوشحال هستم با هم تیمی جدید خود تانستم یک مقام به دست بیارم و یک بازی رو ببرم.
بل لور ته د انجونو د والیبال یو شمیر غړي بیا د والیبال په فدراسیون د بدني روزنې پر ریاست او د المپیک په ملي کمیټې انتقاد کوي چې والیبال ته کومه پاملرنه نه کوي. دوی غواړي چې اړوند ادارې باید دې لوبې ته زیاته پاملرنه وکړي او لوبغاړو لپاره دې د تمرین ښه امکانات برابر کړي. فروزان هادي یو له دغو لوبغاړو څخه ده او وایي
نمیتونیم مسابقاتی که نزدیک مثل همسایه پاکستان، ایران و یا رقابت کنیم. به نظر من عدم امی که نبودن توجه خود مقامات از فدراسیون والیبال گرفته و خود المپیک و وسایر هم کسایی که در
رأس هستند. خود بدنی روزن ریاست بیاوی هر سه چی پا واکی لری هغی انجونو او حلکانو تبرابر کردی. پا دا غلوبو که دا کابل خار شپگو تیمونو برخاخستی او دا لوبی با دری ورزی دوامو کردی. افغانستان پا تیر و سوار لسوکلونو که دا سپورت پا برخا که خزالی دلی او توانی دلی چی پا زینو برخو که خیل از سراولنی همو لری. خود انجونو دا والیبال پا برخا که لاهم زین استونزی موجودی دی.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام. حکومت په دالګ وخت کې دومره غټ خدمتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي. بیکاری ډېر کړه کور دی ودانوي، ګرانی ډېر کړه کور دی ودانوي، بی امنیتی پریمانه کړه کور دی ودانوي، او ان چې په حکومتونه د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله کور دی ودانوي. په دا ټولو برسیره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دی ودانوي. د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه دراورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسېدلی دی.
اوس د سهار اونی مې بچی دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرلپسې راته وایي چې ژر کوه ناوخته شوه، د مامورینو موټر به درڅخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلې او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پیښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې ته شجی به ته مې دښمن یې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تیرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شان ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تیر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پیژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټاکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کیږي. او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټاکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نشي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازول زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلې. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12:30 بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بورې سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
اوس مو دنجونو د یو خوانځي مخې ته بیایو چې خبر شي دنجونو د خوانځي مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمودا، بیا څنګه ولاړې؟
څوک درسی ساتونه مو ټول خالی وو، په تفریح کې راوتښتېدم. ما ویل راځه کله سترګې وڅرو.
یوازې سترګو څرولو ته راتښتېدلې او کله چا سره وعداب لرې؟
په وعدو پسې مه ګرځه، که په موبایلو وعدو پسې وګرځو نو سپینګیری به شو، ځکه هره ورځ د دروغو وعدې وي، لکه چې ته هم د ما په مرض اختی.
او نو اوس خو دغه مرض هم شوی دی او ټول ډرامایي ځوانان یې نیولي دي. خو پام کوه چې پولیس در باندې رانه شي.
بېغمه اوسه، عاشقان له زمریانو څخه هم نه وېرېږي، دا خو یې لا پولیسان دي. دا د فری فایر تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوو.
څو ورځې خو نه ښکاري دي، لکه چې کوم بل ځای دې تار ځغلولی و.
څوک وروره، ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو، خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخې درېدم.
څنګه وه، نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه، خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وی نه وهله، د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم. له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې، کله خوند کوي که اوس دا خپلې لټې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
هله تښته چې پولیسان
راغلل.
دیخوا ګوره، تا ته وایم لږ خو راته را وګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لري چې دومره په کبر روانی؟
زه مخ دې ورکړه لو دا انسانه احمقه بې تربیې.
هر څومره کنزل چې کوي ویې که، خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکړه.
بې شرمه انسانه، لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه، یوازې دې د ټېلیفون نمره راکړه.
له چا نه موبایل نمره غواړې؟
ساجده ته؟
هو زه. تا د ما د خوښه نیولې ده؟
وروره، همدا د احمق بچی راپسې وي، هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده، ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې در وپېژنم، ته ودرېږه.
سلمان خان ته جوړ کړی و، ویل به چې زه باډیګارد یم.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
پخپله ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنگ پتلون مې واخیست.
کنه هغه خو خپل سودا خرڅوله چې دومره شپتونه یې ونه کړي کله څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو راواغوست. داسې یې غو نیغوم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. د یوازې د رخصانې چې نوې په لسم بست کې مقرره شوې خوښ شو او ویل یې چې اوس همدغه ډول تنګ پتلونونه مود دي. هغې زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي. ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي. په موټ څه پوهېږي؟ خو د تادیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړ او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلونه مو اخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیره اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی چې پښې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ورواچاوه. تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې او په ټوپ به مې ځان ترې چاپ کړ، خو اخر له ټوپ هم ولوېدم. درېدلی هم نه شوم ځکه د خلکو داسې ټیله به راغله چې شل متره به یې همداسې په منډه مخ ته بوتلم. هېڅ پوه شوی نه وم چې د پتلانه دواړه پیسې مې څه وخت له زنګانه تر نیمې پونډۍ پورې چیرې شوې وې، ځکه کله چې د لیلامیو په سرای کې د یو پتلون په کتلو بوخت وم، دوکاندار په مسخره کوونکې خندا راته وویل چې مغازهیي پتلونونه د همدغې یوې ورځې لپاره وي، هسې د پیسې آرامې وې چې پې ورکړي دي. ما چې د پتلانه چیرې پیسې ولیدې ډېر خفه شوم. ښه وه چې په دا اوړي کې مې برزو ترې لاندې اغوستی و، که نه څومره به شرمېدلی وم. د دوکاندار خبره مې په زړه ډېره ښه ولګېده او ورته ومې ویل چې رښتیا وایي، د موږ د تادیاتو د مدیر یو لیلامي پتلون دی چې دغه لس کاله منډۍ ته پکې ځي او راځي، خو بلام ونه واهه. خو د ما دغه مغازهیي په لومړي ځل راتلو دانګې وانګې شو. لنډه دا چې یو لیلامي پتلون مې خوښ او واخیست. همدلته په دوکان کې مې هغه مغازهیي وویست او دغه لیلامي مې واغوست، ځکه هغه په دا شکېدلي حال د اغوستلو نه وه. له دې لیلامه له سرایه راووتم او بیا د سړیو په سیند ورګاډ شوم چې غټ یا وړې کراچۍ به یو په بل پسې تېرېدلې او را تېرېدلې. له همدغو کراچۍ نه د کومې یوې تېره اوسپنه زما د لیلامي پتلون پایڅې ته ونښته او ما چې غوښتل پتلون ترې خلاص کړم، د پتلانه یوه پایڅه له ورانه تر پایڅې پورې دوه تړانګې شوه. له هم چې د برزو پایڅه هم تر زنګانه ورسره چیرې شوه. د ما لا دغه غم نه و سوړ شوی چې د کورتۍ یو استر مې د کومې بلې کراچۍ په اوسپنه کې بند شو او تر څو چې خورېدم د کورتۍ نیمه برخه مې کراچۍ ورسره وړې وه. ما غوښتل کراچوان ګیر او داسې اجازه ورکړم چې بیا وي داسې ونه کړي، خو د خلکو یوه زوروره ټیله راغله او داسې ورسره واخیستم لکه سیلاو چې نیزوړی ورسره واخلي او چیرته لرې یې وغورځوي. د ما هم چې پښې په مځکه لګېدې نو بیا د منډۍ په وروستۍ برخه کې وم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شام دے یاد ہوما کبڑو بڑو سلگو کی صبح شام دے یاد ہوما کبڑو بڑو سلگو کی دے جہاں دے حسرتونا دے جہاں